Radio.
السلام علیکم او سهار په خیر. نن یک شنبه ده، د غبرګولی یا جوزا نهمه، د می میاشتې دیرشمه. په دې نیم ساعته سهارنۍ خبري مجله کې د ملي امنیت سلاکار د طالبانو د مشر ملا هیبت الله په باب وویل
هیبت الله نه دولس میاشتې کېږي هیڅ خبر نه دی وتلی، خپله طالبانو هم دولس میاشتې د دونه خبرې نه دي اورېدلې.
خو طالبان وایي چې د دوی مشر ژوندی او فعال دی. د حکومت یو بل مشر وایي چې طالبان د خبرو میز کې د ګډون اجازه نه لري. دا هم اوري چې پروان کې د البیرونی پوهنتون د استادانو او محصلانو پر موټر پرونی چاودنې پراخ غبرګونونه پارولي. د دغسې حملو هدف څه دی؟
هدف یې دا دی چې ویره او ډار خپور کړي په خلکو کې، وحشت واچوي او آسان هدفونه په نښه کړي.
تر اونی بجو نور مسائل هم څېړو. خبري مجله په خبرونو پیلوو. چینایي پانګوالو په افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې د شاوخوا 400 میلیون ډالرو پانګونې ژمنه کړې ده. په کاپیسا کې چاودنې شپږ تنه وژلي. د روسیې په لسګونو ډیپلوماتان او د کورنۍ غړي د چک جمهوریت له پلازمینې پراګ ښار څخه ووتل. یوه ډله چینایي پانګوالو افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې د شاوخوا 400 میلیون ډالرو پانګونې ژمنه کړې ده. ارګ وایي چې دغو پانګوالو پرون له غرمې وروسته له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د خبرو پر مهال دا هوډ وکړ. د ارګ خبر پاڼه کې راغلي چې دغه پانګوال غواړي د ډبرو لسکرو څخه 300 میګاواټه برېښنا تولید کړي. خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي غنی د پانګونې د اسانتیا څنګ ته لارښوونه کړې چې له برېښنا شرکت سره په همغږي دغو چینایي پانګوالو ته لازمي اسانتیاوي برابرې کړي. د امیر روغتیا وزارت وایي چې د کورونا د پرون ورځې مثبت پیښې د وړمې ورځې په نسبت یو څه کمې دي. دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی د شنبې په ورځ رسنوي ته وویل چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې نږدې 3000 مشکوک کسان معاینه شوي چې 645 پیښې مثبتې وې.
2301 مشکوک کسان د کورونا لپاره د هېواد په ټولو خصو دولتي لابراتوارونو کې کتل شوي دي چې د دې جملې څخه 645 مثبت دي، چې د دې سره د مثبت شمېر په هېواد کې 2018 ته ورسېدل. په یاده موده کې 1028 کسان رغېدلي دي او متاسفانه 100 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی.
شغلی علیزی د پیښو د نسبی کموالی لامل د جمعې ورځ تیرېدل او معایناتو ته د خلکو کمه مراجعه یاده کړه. تر دې ورځ مخکې د کورونا نږدې زر مثبتې پیښې ثبت سوي وې چې ورسره په 14 ولایتونو کې ټول ښوونځي او پوهنتونونه د دوو اونیو په مخه رخصت کړای سول. د افغانستان او سنگاپور د فوټبال ټیمونو ترمنځ دوستانه سیالي یو د یو په وړاندې په مساوي ډول پای ته ورسېده. دا لوبه پرون ماښام په متحده عرب اماراتو کې وسوه. د نړیوال جام او آسیایي جام ته د لارموندنې له مسابقو مخکې د افغانستان د ټیم دویمه تمریناتي سیالي وه. په لومړۍ تمریناتي سیالي کې افغانستان انډونیزیا ته ماتې ورکړې وه. د کاپیسا پولیس وایي دغه ولایت کې پر یوه واده د هاوان د لګېدو له کبله 14 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د امنیې قمندانۍ ویان شایق شورش ازادي راډیو ته ویلي چې دغه پیښه تېر ماښام 6:30 بجې د تاګاب ولسوالۍ په انرجوی کلي کې سوې ده. دی ادعا کوي چې د طالبانو لخوا توغول سوي د هاوان د ښځو او ماشومانو په ګډون 6 تنه وژلي او 10 نور ټپیان کړي دي. طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د هرات خاف د لارې پوجدو کې د ماین چاودنې د عامه ساتنې د تصدۍ شپږ امنیتي سرتیري وژلې دي. د هرات والی عبدالوحید قتالی ازادي راډیو ته ویلي دغه پیښه پرون په کوسن ولسوالۍ کې هغه وخت وسوه چې د دغو ساتونکو رینجر موټر د سړک غاړې پر شخصي ماین ور برابر سو. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي ماین د طالبانو لخوا ځای پر ځای سوی وو، خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د روسیې په لسګونو ډیپلوماتان او د کورنۍ غړي د چک جمهوریت له پلازمینې پراګ څخه ووتل. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې چک جمهوریت تېره میاشت د دغو ډیپلوماتانو د اخراج امر وکړ. د روسیې د دولتي اژانس ټاس په حواله هغه الوتکه چې د روسیې د سفارت 450 کارکوونکي او د کورنۍ غړي یې پکې وو پرون شنبه له پراګ څخه مسکو ته روانه سوه. پاتې نور ډیپلوماتان به را روانه دوشنبه روسیې ته ځي. پراګ په ټولو کې د روسیې 3 ډیپلوماتانو ته له چک جمهوریت څخه د وتلو امر کړی دی. د ډیپلوماتانو دغه اخراج د دواړو هیوادونو د اړیکو په تاریخ کې تر ټولو لوی ګڼل کیږي. دا پروسه وروسته له هغې پیل سوه چې چک جمهوریت د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې د دغه هیواد د ختیځ د وسلو په یوه ډیپو کې په چاودنو کې د روسیې استخباراتي ادارې دخیلې وبللې. په هغو چاودنو کې دوه کسان وژل سوي وو. د جرمني په ګڼو ساحو کې څارنوالانو د هغو کمپنیو په اړه څېړنې پیل کړې چې په وړیا یې خلکو ته د کووید 19 ناروغۍ معاینات کول. دا اقدام وروسته تر دې وسو چې په ځینو راپورونو کې وویل سول ځینو دغو کمپنیو له حکومت څخه د پیسو ترلاسه کولو لپاره د مثبتو پیښو شمیر زیات شوه. څارنوالانو په شمال ختیځ ښار بوخم کې هم پر یوه کمپنۍ چاپه واچوله او د ځینو نورو په اړه یې څېړنې پیل کړې. د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د معایناتو د چټکتیا په هدف د جرمني حکومت خلکو ته دغه معاینات وړیا اعلان کړل. په بدل کې کمپنیو ته د هرې معاینې په بدل کې 18 یورو چې د 22 ډالرو معادل کېږي ورکول کېدل.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې لخوا د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل پراتونکي څلور وروسته ساتلو کې. کابل اسمان زایځي وریځ تودوخې لوړه درجه وویش ټیټه 14، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 21، قندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 18، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 25، او جلال آباد اسمان زایځي وریځ تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 22.
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. د افغانستان د حکومت لوړ پوړي چارواکي وایي استخباراتي معلومات ښیي چې طالبانو تیرې وکال کې له خپل مشر سره نه دي کتلي. دوی ادعا کوي چې دې موده کې د ملا هیبت الله خونزاده له ادرسه کوم غږیز یا ویډیوي پیغام هم نه دی خپور شوی. افغان چارواکي د طالبانو په رهبرۍ کې د ځینو نورو مخالفتونو خبره هم کوي، خو طالبان بیا د خبري تبلیغات بولي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د جګړو په اوج کې لوړپوړو افغان چارواکو یو ځل بیا پر طالبانو لفظي بریدونه کړي او د دوی په لیکو کې یې د مخالفتونو ادعا کړې ده. د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي طالبان سولې ته نیت نه لري او افغانستان کې د پاکستان نا اعلان شوې نیابتي جګړه مخته وړي. ښاغلي محب پرون ماسپښین له نورو لوړپوړو امنیتي چارواکو سره یوې ګډې خبري ناستې ته وویل له تیر یو کال راهیسې طالبانو له خپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره نه دي کتلي.
هیبت الله نه 12 میاشتې کېږي هیڅ خبر نه دی وتلی، یعنی خپله طالبانو هم 12 میاشتې د دونه خبرې نه دي اورېدلې. نو اول باید په دې پوه شو چې هیبت الله شته که نشته. د دې جواب باید طالبان ورکړي چې چیرته دی. نه کوم کلیپ وتلی دی، وایس کلیپ، نه کوم هدایت، نه چا ورسره لیدلی دي، او دا استخباراتي منابع دا تاییدوي.
افغان چارواکي د ادعا داسې مهال کوي چې افغانستان کې د جګړو لیکې تودې شوي او پر دواړو لوریو سربیره یې ملکیان هم قرباني کیږي. د افغانستان د ملي امنیت مشر ضیا سراج په همدې غونډه کې وویل تیره یوه اونۍ د طالبانو لپاره ډیره خونړۍ وه او دې موده کې د ده په ټکو له زرو زیاتو طالب جنګیالیو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ښاغلي سراج په خبره د دې مرګ ژوبلې له کبله هم د طالبانو پر مشرتابه خپل منځي فشارونه شته.
د مرګ ژوبلې د دوی په مشرتابه کې ځینې ستونزې پیدا کړې. پر ملا یعقوب فشارونه زیات شوي ځکه چې وی نه شو کړای چې له دې خلکو ښه استفاده وکړي. د بحثونه د دوی په منځ کې شته.
د طالبانو ویاندویانو بیا د افغان چارواکو دا ادعاوې د دوی په ټکو تش تبلیغات وبلل. د دوی یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې رهبري پر خپل ځای ده او فعالیت کوي.
موږ دا خبرې بیا اساس او پروپاګند بولو، بېله شکه سي واقعیت نه لري. اسلامي امارت رهبري الحمدلله په خپل ځای ده او خپل خدمت او فعالیت کوي. د اختلاف سمې او ستوب کې نه ستو نه چا داسې بېلګه وړاندې کړې ده.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده ته منسوب اختریس پیغامونه لدی وړاندې خبره شوی، خو طالبان وایي د امنیتي ملحوظاتو له کبله د خپل مشر ځای ځایګای نشي معلومولی. د حکومتي چارواکو او طالبانو له خوا یو پر بل لفظي بریدونه څه نوې خبره نه ده. څه چې ښکاره دي هغه دا دی چې د چارو د کتونکو په باور د بین الافغاني خبرو په جریان کې او یو احتمالي جوړجاړي ته د رسېدو په ترڅ کې دا ډول خبرې سیاسي حد څخه زیانمنولی شي.
ومردل چې د افغانستان د حکومت لوړ پوړي چارواکي وایي استخباراتي معلومات ښیي چې طالبانو تیرې وکال کې له خپل مشر سره نه دي کتلي. بلخوا د ملي امنیت سلاکار وایي طالبان د خبرو میز کې د ګډون اجازه نه لري او د خبرو له لارې د ستونزې حل ته باورمن نه دي. حمدالله محب دا څرګندونې پرون یوه کنفرانس ته کړي. نور په یوه راپور کې.
د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار وایي د طالبانو رهبران د دې صلاحیت نه لري چې د خبرو میز ته حاضر سی. حمدالله محب د شنبې پر ورځ په کابل کې د امنیتي او دفاعي بنسټونو له چارواکو سره په یوې ګډې ناسته کې وویل طالبان د خپلو بادارانو په لارښوونه عمل کوي.
جنگ پلاوه او هغه خلک چې فکر کوي چې د جنگ د لارې نه دا ګټي هغه طالب دی او طالب مذاکرې ته تر اوسه پورې نه دی صحیح حاضر شوی، ځکه چې په دې فکر او په دې باور نه دی چې مذاکره د دوی لپاره د حل لاره ده. دوی صرف جنگ پیژني او بل هیڅ شی نه پیژني.
ښاغلی محب د ترکیې ناستې ته په اشاره سره وویل دغه ناسته د حکومت له لوري نه بلکې د طالبانو د نه ګډون له امله ځنډېدلې ده. نوموړي زیاته کړه چې د دولت په عالي شورا کې د سولې په اړه بحثونه روان دي او د افغانستان او جمهوریت د دفاع لپاره دغه شان د سولې پروسې د تعقیب لپاره د سیاستوالو ترمنځ سیاسي اجماع موجوده ده. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې صلاح الدین رباني او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویلي و چې د دغه شورا په ناسته کې ګډون نه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج په دې ناسته کې د طالبانو او القاعده پر اړیکو نیوکه وکړې.
رابطېشان با طالبان به مراتب فراتر از او چیزی است که
له طالبانو سره اړیکې له بحث پورته دي. طالبان او القاعده کورنۍ اړیکې لري او یو له بل سره یې خېخې کړې دي. طالبان د تروریستي ډلو چتر دی او په هیڅ صورت طالبان توافقنامې ته ژمن نه دي.
خغل سراج زیاته کړه چې القاعده شبکه اوس هم لویدیځ ته یو ګواښ دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د هوکړې یو مهم موارد له القاعده سره د طالبانو د اړیکو پرې کول وو. هڅه مو وکړه چې د افغان امنیتي مسؤلینو د وروستیو څرګندونو په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو خو بریالي نه سو. خو څه موده وړاندې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوی مرکچی پلاوی چمتو دی چې په دوحه کې د افغان حکومت له مرکچی پلاوی سره خبرې پیل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به دا واورو چې نړیوالو ورځپاڼو او خبرونو د افغانستان په باب کومې مقالې او تبصرې خبرې کړې دي.
واشنگتن پوست ورځپاڼې له افغانستان څخه د وتونکو امریکایي پوځیانو د ملاتړ لپاره له لویدیځ پاسفیک څخه د امریکا د الوتکو وړونکي یو اس اس رونالد ریګن بیړۍ پر لیږلو لیکنه خپره کړې ده. د دې لیکنې د لیکوال هنري اولسن په باور د یوې الوتکو وړونکي بیړۍ لیږل عموما لوی خبر نه وي، خو په دې مورد کې د امریکا د پوځ چمتووالی ښیي او دا سم اقدام دی. یو اس اس رونالد ریګن الوتکو وړونکي بیړۍ به له شمالي اطلس سمندر څخه په داسې حال کې ولیږدي چې الوتکې به پکې بار نه وي. اکانومیک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د هند پر رول او د امریکا له نظره د هند د رول پر اهمیت لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر په قول لیکلي چې امریکا باور لري چې د افغانستان د راتلونکي په اړه په خبرو کې د هند رول مهم دی. جی شنکر چې امریکا ته په رسمي سفر تللی دی په داسې حال کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن، دفاع وزیر لوید آستن او د ملي امنیت له سلاکار جیک سلیوان سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کړي چې امریکایي پوځیان له دې هېواده په وتلو دي. د ویلي له یادو امریکایي چارواکو سره د دې لپاره کتلي چې د افغانستان مسأله د دوی لپاره مهمه او د ډېرې اندېښنې وړ ده. د دا هم ویلي چې د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته احتمالي وضعیت د ټولې سیمې لپاره اهمیت لري. جی شنکر خبریالانو ته ویلي چې له ټولو امریکایي چارواکو سره چې تر اوسه د ورسره کتلي د افغانستان په اړه شغېدلی دی. د هند باندنیو چارو وزیر ویلي له امریکایي چارواکو سره په دې خبرې کړي چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به په افغانستان کې څه پېښ شي یا څه باید پېښ شي او څه پېښ نه شي. ځینې افغان چارواکي وایي چې پاکستان غواړي چې هند په افغانستان کې هیڅ ډول رول ونه لري. ځینې نور وایي چې پاکستان غواړي چې افغانستان له هند سره په خورا ټیټه کچه اړیکې ولري. پاکستان پخوا په افغانستان کې د هند پر رول اندېښنه ښولې او حتی ادعا یې کړې چې هند د افغانستان له لوري په پاکستان کې د لاسوهنې هڅه کوي.
په پروان کې د البیرونی پانتون د استادانو او محصلانو پر موټر پرونی چاودنه په پراخه کچه غندل سوي ده. د پیښې کې لږ تر لږه څلور تنه وژل سوي او تر یولسو زیات نور ټپیان سوي دي. طالبانو په دې پیښه کې خپل دخالت رد کړی دی. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي افغانان اړتیا لري چې نور دغه هیواد کې شخړې او هدفي وژنې ودرېږي. تفصیل په دې راپور کې.
په پروان کې له پرونی چاودنې وروسته د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د هدفي وژنو د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د دغه مقناطیسي ماین چاودنې هدف د البیرونی پوهنتون د استادانو او محصلانو موټر و. د پروان د بګرام ولسوالۍ د رباط سیمې دې چاودنه کې لږ تر لږه څلور تنه ووژل شول او یولس نور ټپیان شول. پروان کې د ازادي راډیو خبریال د ځایي چارواکو په حواله د ټپیانو شمیر دیارلس یادوي. کورنۍ چارو وزارت وایي وژل شوي او ټپیان ټول د پوهنتون استادان او محصلان دي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د کابل په شمال کې د کلکان په سیمه کې د روغتیایي کارکوونکو پر موټر ورته برید وشو چې یو کس یې وواژه او درې نور یې ټپیان کړل. دا چې د دې ډول بریدونو هدف چې مسؤلیت هم څوک نه اخلي څه کېدای شي، د ولسي جرګې غړي نعمت الله کریاب په اړه ازادي راډیو ته وویل:
هر څوک، هر ډله او هر ګروپ چې په دې وطن کې د بربادۍ یو یو ګام اخیستلی شي سرپه پېنه کوي. تاسو وګورئ، دا اول ځل نه دی چې د پوهنتون د استادانو په موټر باندې برید کیږي. تر دې وړاندې د کابل پوهنتون په کابل کې په نورو ښوونیزو او علمي مرکزونو یا د هیواد په ګوټ ګوټ کې د ډاکترانو، د هغو خلکو چې یوازې یوازې د وطن او د ولس ته خیر رسولی شي، راتلونکی رڼولی شي، هغوی د برید هدف ګرځي. او هدف یې دا ده چې ویره او ډار خپور کړي په خلکو کې، وحشت واچوي او آسان هدفونه په نښه کړي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر پرون د دې حملې په غبرګون کې په ټویټر کې ولیکل چې په افغانستان کې پر پوهنه حمله روانې دي چې د دغو هدفي وژنو ختمېدو ته اړتیا ده. د میرمن شهرزاد په خبره افغانان اوربند با مفهوم مذاکرو د شخړو ختمېدو او د هدفي وژنو پای ته رسیدل غواړي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا هم پرون په یوه اعلامیه کې د البیرونی پوهنتون د استادانو او محصلانو پر موټر شوې حمله غیر انساني عمل او بشر ضد جنایت بللی. په اعلامیه کې د دې شورا مشر عبدالله عبدالله د قربانیانو د کورنیو له غړو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې افغانستان به هیڅکله تیاره راتلونکي ته ستون نه شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم په ټویټر کې لیکلي چې د پوهنې دښمنانو د البیرونی پوهنتون د استادانو او محصلانو پر موټر په حملې سره یو وار بیا خپله بشر ضد څیره څرګنده کړه. طالبانو دا برید غندلی او په یوه اعلامیه کې یې دا د دولت پلوه کړیو کار یاد کړی دی.
په پروان کې دا پیښه داسې وخت کېږي چې په اورزګان ولایت کې خلکو د یوې لویې غونډې پر مهال د سولې او اوربند غوښتنه وکړه. د دغو کسانو شمیر سلګونو ته رسېدی چې د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې راغونډ سوي وه او د جګړې له ښکېلو لور یو غوښتنه وکړه چې سوله وکړي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د سولې او اوربند دا ژغونه د اورزګان ولایت د جګړې ځپلو دي چې د سولې په نوم یې د یوې جوړې سوي غونډې پر مهال په دغه لویې غونډه کې چې د ګډون کوونکو شمېر یې سلګونه ته رسېدی د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې جوړه سوې وه. د غونډې پیل په همدې ژغونو وسو: موږ له جګړې ستړي یو او سوله غواړو. دغه غونډه کې قومي مخورو، مدني فعالینو، ځوانانو، دیني علماو او ښځو ونډه اخیستې وه او د جګړې پر ښکېلو لورو یې غږ وکړ چې نور روانه جګړه پای ته ورسوي او تر خپلو منځونو کې سوله وکړي.
ای طالب، ای حکومت، زموږ غږ ولې نه اوري؟ د دې ملت اواز ولې نه اوري؟ د دې کونډو یتیمانو ژړاو ته ولې نه ګوري؟ چې بس ته د خدای په خاطر، د رسول الله په خاطر نور د جنگ ته خاتمه ورکو.
زمام دا خدای تعالی وایي دا موږ ته سر ورونو وي، دا ستا ورونه دي، یو ورور یې دلته ناست دی، یو ورور یې هلته ناست دی. دا مه وژنه، اوس زمینه د هغوی درته مساعده ده، اوربند وکړه.
دیني علماو چې هم په یاده غونډه کې ګډون کړی وو په افغانستان کې اوسنۍ جګړه د اسلام له نظره ناروا ورور وژنه یاده کړه. د دغه غونډې وروستۍ برخه د سولې په تړاو ترانو او شعرونو ته هم ځانګړې شوې.
Yo. جنگ دی ولک سول خان
سول او ملی یوالی د هر ولس طبقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د لغمان اوسیدونکو په دې ولایت کې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب غواړي. د دوی په باور په لغمان کې روانو جګړه ییزو حالتونو د ګڼو ځایي خلکو سرونه، کورونه او کروندې له ګواښ سره مخامخ کړي او باید د ژغورنې لپاره پاملرنه زیاته سي. د دوی غوښتنې او اندېښنې په داسې حال کې دي چې په دې ولایت کې په ګڼو سیمو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي چې له کبله یې په سلګونو کورنۍ له خپلو سیمو څخه وتلي او لسګونه ملکیان ټپیان سوي دي. نور په یو راپور کې
په داسې حال کې چې له تیرې اونۍ راهیسې د لغمان ولایت په ګڼو سیمو او ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ وسلوالې نښتې روانې دي، ځایي اوسیدونکو پکې د خپل سر او مال د نه خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ قومي مشر ملک شیراغا وایي د علیشنګ په ګډون له ګڼو سیمو ډیری خلک په داسې حال کې د تختې په حال کې دي چې رسیدلي فصلونه یې په کروندو کې ولاړ دي. د ملک شیراغا په خبره خلک له دې ویرې چې جګړې له یوې ورځې بلې ته د تودېدو په حال کې او د کلو په منځ کې دي له خپلو مینو وتلي او نسبت آرامو سیمو ته کډه شوي دي. د لغمان د ولایتي شورا مشر عتیق الله عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې اندېښنه وښوده چې ګوندې که د ملکي وګړو خوندیتوب ته پکې جدي پاملرنه ونه شي نو ناورین به رامنځته شي. د دې جنگ لخکېلو خوا غواړي چې د جګړو لمن د ملکی خلکو د وسېدو لسیمو ټوله او د حل تړلو هڅه دی وشي چې ملکیانو ته کوم غواخ پکې متوجي نه وي.
خو جنگ ستانو په ټولو لسوالۍ کې لګارو نشنګ ټولو ساحو کې یو مرزیو ساحه کې د متلام خار ته نږدې مرکزی مابس شاوخوا کلو کې هم پیلند لپاره هم جنگ ستاده، یعنی خلاصه نه ده. زموږ غوښتنه دا ده دغه وخت کې د فصلونو د اخیستلو وخت ده او بیرته د کرلو وخت ده. جنگونه دی په یو داسې ځای کې وکړي چې هغلته غیر یو هغلته کورونه نه یي ملکي تلفات نه یي اول خو جنگ ته ضرورت نور نشته.
د لغمان د اوسیدونکو اندېښنې په داسې حال کې دي چې شاوخوا دوه اونۍ راهیسې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا په مرکز مهترلام، دولت شاه، علیشنګ او لنګار ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه زیات شول او جنگ د لغمان مرکزی څنډو ته راورسید. همدا وضعیت د دې لامل شو چې د افغانستان د لوی درستیز یاسین ضیا په مشرۍ یو ګډ امنیتي او دفاعي پلاوی د لغمان د جګړو مشري پر غاړه واخلي او د تازه دمو افغان ځواکونو پر مټې د لغمان له مرکزه ځي عملیات پیل کړل چې د ځایي امنیتي چارواکو په خبره دمګړی د علیشنګ او لنګار ولسوالیو ته رسیدلی او ګڼي سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې شوې دي. د لغمان د امنیت قمندانۍ ویان شفیع الله افغانیار ازادي راډیو ته وویل د دوی عملیات بریالي روان دي او د ګڼو سیمو د تصفیه ترڅنګ لسګونو وسلوالو طالبانو ته مرګشوب له مړولې ده. د افغانیار په وینا په ځینو سیمو کې د عملیاتو د ځنډ لامل د ملکی خلکو کورونه دي چې په خبره یې افغان ځواکونه په ډېر احتیاط مخ کې ځي.
د عملیات پیلن په لشنګ او لنګر ولسوالیو دواړو لور ته ادامه لري او ګڼ شمېر سیمې تصفیه او تلاشي شوي. تقریبا 140 کسه د دښمن وژل شوي او 6000 کسه یې ټپیان دي. البته زمونږ عملیات پامدی خاطر کندی سره روان دي، ځکه امنیتي ځواکونه د احتیاط سره کار اخلي تر څو ملکي وګړو ته تلفات ونه وړي.
خو وسلوالو طالبانو بیا په سیمه کې د افغان ځواکونو د پرمختګ او په دومره شمیر د خپلو وسلوالو د وژل کېدو خبره ردوي او ادعا کوي چې د دوی لاسته ورغلي سیمې لا هم د دوی په لاس کې دي او ګڼو افغان ځواکونو ته یې مرګژوب لاړولې ده. د لغمان د کډوالو چارو ریاست د معلوماتو له مخې تر اوسه د وروستیو جګړو له کبله شاوخوا 3500 کورنۍ کډوالي شوي چې نږدې 400 کورنۍ ته یې لومړنۍ مرستې رسولې دي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
او سم د ساينس لنړی څخه د ناسا هلیکوپټر چې په فبروري میاشت کې پر مریخ کښېنستلی و تر اوسه پر دې سرې سیارې څو الوتنې کړي، خو په وروستي الوت کې ورته ستونزه پېښه سوه. نور لیسمت څارونه.
پر مریخ د ناسا د هلیکوپټر شپږم الوت له خنډ سره مخامخ شو او په نتیجه کې د کوچنۍ څرخکه د ستوربیړۍ یا لینډر په 5 متره کې کښېناسته. د ناسا دا څرخکه چې انټلیجنس یا نبوغ نومیږي د می په 22مه نیټه د عملیاتو په ترڅ کې له ستونزې سره مخامخ شوه. ټاکل شوی وه چې د هلیکوپټر 10 متره لوړه د جنوب لویدیځ خواته 150 متره والوزي او بیا 15 متره جنوب ته لاړه شي او تصویرونه ثبت کړي. حالا 50 متره د شمال ختیځ لور ته حرکت وکړي او هملته پر مځکه کښېني. په پیل کې دا عملیات ښه پرمخ لاړل، خو له الوتو 45 ثانیې وروسته څرخکې ته ستونزه پېښه شوه چې له کبله په کمپیوټر کې د ثبت کیدونکو تصویرونو بهیر ودرېد. دا ستونزه سبب شوه چې یو تصویر ورک شي، خو تر دې هم مهمه ده چې نور تصویرونه یې سم وانخیستلی شول. د ناسا دا څرخکه چې لومړنی هلیکوپټره ده چې انسان یې مریخ ته لیږي 1 کیلو او 800 ګرامه وزن لري. دا هلیکوپټر او د هغې وړونکې ستوربیړۍ د فبروري په 13مه نیټه مریخ ته رسېدلي وو. د ناسا دې څرخکې ته تر دې وړاندې په 5 الوتنو کې کومه ستونزه نه وه پیدا شوې.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. یوه ډله چینایي پانګوالو افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې د شاوخوا 400 میلیونو ډالرو پانګونې ژمنه کړې ده. روغتیا وزارت وایي چې د کورونا د پرون ورځې مثبتې پیښې د وړمې ورځې هغې په نسبت یې څه کمې دي. د شنبې په ورځ د مثبتو پیښو شمیر 645 ته رسېدی، حال دا چې د جمعې په ورځ دا پیښې شاوخوا 0 وې. د افغانستان او سنګاپور ترمنځ د فوټبال دوستانه سیالۍ 1-1 په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. د کاپیسا پولیس وایي دغه ولایت کې پر یوه واده د هوان د لګېدو له کبله 6 تنه وژل سوي او 10 نور ټپیان دي.